د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ستاسو خبرونه کې په پاکستان کې د روان سیاسي بحران حالته د راغلو سیلابونو او د شمالي وزیرستان د ایده قبیله د ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننې او د خبرونې په پای کې جمهوریت نومي 19 پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې په سیلابونو کې 224 شپېته کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشر د کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکام شوي دي. امریکا وایي له سو عربي هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې برخه واخلي. تفصیل: د پاکستان لاندې و کشمیر شمالي علاقو او پنجاب صوبه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 224 شپېته ته رسیدلی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د پنجاب د چیناب دریاب سیلابي اوبه د ملتان ښار په لور روانې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون په وینا د چیناب دریاب شخاو خوا 95% سیمې خالی کړل شوې دي. د پنجاب کابینه کمیټه غړو پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې په صوبه کې سیلابونو او بارانونو 300,000 کسان متاثره کړي دي. په پاکستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره جوړه سیاسي جرګه وایي چې د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ اوس هم په ډیرو خبرو اختلاف شته. د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند یو مشر رحمان ملک په کور کې تر غونډې وروسته د سیاسي جرګې مشر سراج الحق خبریالانو ته وویل چې دوی حکومت، تحریک انصاف او عوامي تحریک ته په لیکلې بڼه کې ځینې تجویزونه ورکړي دي. د ده په خبره دوی ټولو فریقو ته څو ورځې وخت ورکوي چې پر دغو وړاندیزونو ښه غور وکړي. تحریک انصاف او عوامي تحریک له 13 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. د سوات سیدو شریف ته ترهګرۍ مخنیوي عدالت د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام باندې د برید په تور نیول شوي کس ته 2 کاله د بند سزا اورولې او د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله اشتهاري ګرځولې دی. عدالت نعیم الحق نومي کس ته د زیارت په مازیګر دغه سزا واوروله. پر د تور و چې د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام باندې د برید زمواري پولیسو ته د ټلیفون له لارې منلې وه. همداراز عدالت په همدغه مقدمه کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله، شاهد الله شاهد او دوست محمد اشتهاریان ګرځولی دي. دوه نور کسان د ثبوت نشوالي له وجې خوشي کړل شوی دي. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام پر ګاډي په شانګله کې د روان کال جنوري په میاشت کې برید شو چې نوموړی ورڅخه روغ رمټ راوتلی و. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشر د دواړو کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکام شوي دي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشر دوانه کاندیدان خبرو ته کې نوي سو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او عام پالنې ټیم ویان فضل الرحمن اوریا بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پر یو نوي پلان کار روان دی.
نو څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او را تک کوي او په یو نوي طرحه باندې غیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي. اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم بیا وایي دا کوششونه ځکه ناکام شوي چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون نه لوړې وي. لبلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیله مند دی چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپلو خلکو د هیلو درناوی وکړي. جیمز کنینګم پر امریکا د سپتمبر د 11مې د ترهګرو بریدونو د 14مې کلیزې په مناسبت په خپله وینا کې همداراز ویل افغان رهبرانو پر غاړه داسې موارد چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو قربانیانو ته په درنا سترګه وګوري. افغان ولسمشر حامد کرزی د شنګای د همکارۍ سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې لومړی مراسم پرون ترسره شول، خو اصلي سرمشیزه نن په پام کې ده. د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر کرزی به په دې غونډه کې وینا وکړي او همدارس د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. د شان په بارنو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم په غونډه کې د ګډون لپاره پرون دوشنبه ته ورسید. د شنګای همکاره په سازمان کې مستقل غړي روس، چین، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان او کرغستان دی او افغانستان له ایران، پاکستان، هند او منګولیا د سارونکو غړو حیثیت لري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د امریکا جاسوسي ادارې CIA وايي داسې باور لري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جګړه مارو شمیر له 100,000 نواخله د یو دیش سره په منځ کې دي. د CIA ویان راین ترپانی د پنځشنبه په ورځ ویل چې دغه مجموعي شمیر د جګړه مارو تعداد زیات ښکاره کوي، ځکه چې د جون په میاشت کې د جنگي کامیابو او د خلافت تر اعلان وروسته نوي جګړه مار برتی شوي دي. تر دې وړاندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جګړه مارو تعداد شاوخوا 100,000 اټکل شوی و. د امریکا د بارنو چارو وزیر وای لس عربي هیوادونو منلې چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد مبارزه کې برخه اخلي. جان کری ترکیه، مصر او د خلیج سو هیوادونو ته له سفر وروسته پرون سعودي عرب ته رسید او په جدي خار کې ویل چې د عراق حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې له امریکا د مرستې غوښتنه کړې او امریکا هم دا غوښتنه منلې ده. دی وای د عراق حکومت امریکا ته بلنه ورکړې او مرسته یې ورزینه غوښتې ده. دوی له امریکا له خپلو ګاونډیانو او د سیمې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې او د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې پر کوم هیواد برید کېږي او هغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي، موږ حق لرو چې دې غوښتنې ته جواب ووایو. خاغلی کری یو ورځ وروسته لاغه بغداد ته ورسید چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې حکمت عملی اعلان کړه. د راپورونو له مخې سعودي عربستان، بحرین، مصر، عراق، قطر، اردن، کویت، لبنان، عمان او متحده عربي اماراتو منلې چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او تاسو پام راګرځو د کرنسی بیو او د موسم حالت.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.90 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20 روپۍ. د عرب امارات درهم په 20 روپۍ او په 20.95. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اغسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو 24 ساعتونو کې پېښور او خوش سیمو کې د تیزی سیلې سره د باران امکان دی او بنو کې هم امکان دی چې لږ ډیر باران وشي، خو په کوئټه کې به موسم ګرم وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته ملیحه میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. په پاکستان کې د روان سیاسي بحران هواري هلې ځلې لا هم نه دي بریالۍ سوي. د حکومت ضد روان احتجاج نن 9 ورځ ده. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 240 ته رسیدلی. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکی وایي
دا یو ډېر غټ فلډ دی، نقصان به ضرور کوي، ځکه د دې کنټرول کول ډېر مشکل کار دی. گورنمنٹ چې پنجاب گورنمنٹ هغه ډېر ایکشن اخیستی، دومره غټ فلډ دی چې دې کې به ضرور لازز کیږي.
پاکستانی چارواکي وای د ډیورنت کرښې په اوږدو کې یا د ژوري کندې کیندل پیل کړی دی. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ عثمان کاکړ وای پاکستان باید له دې کار لاس واخلي.
کاچ اکبر سمګلران د هیروینو د اصلېغه د منشیاتو غار پر د چنور روان لای خو د شتګردان پر دغه چنو باندې روان.
د شمالي وزیرستان د ایدک کبلی غړي وای چې دوی د حکومتي مرستې نه کېدو لکبل له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کله بیدابونه وکړه چې سپن کای کمانډر درغله ده، کله بیدابونه وکړه چې تاسو سره مثال ده ګر نوستي لاندې خبره ده چې میش تل جمعیت ملاو شو میږي وي استلی په پیر کلی ته لړلی کاشه دی او کی معاف تکلیف میش ته شو کنه. آ یو قیامت ورې دوا
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې او د خبرونې په پای کې جمهوریت اونیز خبرونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د راپورته شوي سیاسي بحران د حل لپاره جوړه شوې سیاسي جرګه لا هم په خپلو هلو ځلو کې نه ده بریالی شوې. د زیارت په ورځ د سیاسي جرګې مشر سراج الحق په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې د حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ترمنځ اوس هم پر ډیرو خبرو باندې اختلاف دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان څخه اورو.
د سینیټر رحمان ملک په کور کې د جرګې د اجلاس نه پس مطبوع سره په خبرو کې مولانا سراج الحق وینا وه چې جرګه د عدالت غوندې فیصله خو نشي کولی، خو د دې کار حکومت او احتجاجي ګوندونو ته باعثته لار ورکول دي. د دا هم خپلو خبرو کې وویل چې د درې واړو موقف اورېدو نه پس د جرګې غړو دستخط سره حکومت دوی حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پہ لیکل شوي تجویزونه وړاندې کړل. کاګل سے ددا هو موویل چې هنګامي حل لپاره مونږ دوی ته د سکندری وړ ډلې دی دوی ته مونږ درې ورځې ورکړې دي چې هغه په دې کې غور فکر سره مشوره وکړي. ددا هو موویل دا تجویزونه مونږ د میډیا نه راوړو سوچي مخته نه راوړو تر څو چې حکومت پی ټی آی او پاکستان عوامي تحریک مونږ ته جواب نه راکړي. د ده په وینا چې درې واړو ترمنځ لا تر اوسه هم اختلافات شته.
دا راتوسه چې په اسلام آباد کې د دفاع یو سلسله چلوېشت لګیدلې ده، د هغه تفصیل څه دی؟
داخله چارو چې کوم وزارت ته اغي سکیورټی ته د سکیورټی حکام لاړه ویل شي چې اسلام آباد کې خطر شته. د اسلام آباد انتظامیه هم په دې لړ کې د شپې 12:00 په ډبل سواره پابندي لګولې ده او دا پابندي به یو هفته پوری وي. د اسلام آباد پریډ زون کې روانه درنی چې کوم دین او د اولنۍ ورځې راسي دا خبره کېده چې د ترهګرۍ یره ده. په دې اړه حکومت هم په ځینو موقعو خبرې کړې دي او داخله چارو وزارت چلو نثار علی خان چې په مختلف پریس کانفرنسونو کې د درنو درنکوونکو ته یعنی تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ته ویلي وو چې نن په دې درنو کې د ترهګرۍ یره شته.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله ربیع اکرم خان وا چې هلته په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پښتون ته ځوابونه ویل. په پاکستان کې بل پلو د سیلابونو او بارانونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 204 شپېته ته رسیدلې دي. زیاته مرګ جوبله په پنجاب صوبه کې وشته ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو اعلی چارواکي نواز خالد مشال ریډیو ته وی یوازې په پنجاب کې د مړو شمیره 1273 رسیدلې ده او د سیلابونو او بارانونو نه د ټولو زیات ګجرانواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 70 کسان مړو او 60 جوبل شوی دي. د غرنګ په لاهور ډیویژن کې 150 مړو او 150 جوبل او په پنډي ډیویژن کې 10 مړو او 25 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې د پنجاب د مختلفو سیمو نه پتی ریدو سیلاب اوس د سند صوبې مخ کړي ده او فلډ وارننګ ادارې د سند خلکو ته لوړاندې خبرداري ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه
182 ہیں ہلاک تے ہیں اور 345 ہیں انجرڈ ہیں.
دیوائی یوسل دواتی عملی دی او درے سوا 550 جوبل دی. گورا داد تاریخ تر ٹول لوی سیلاب دے نوزک دوم رزیان شوے دے او ما تاسو تا مخ کی ہم ویلی وو چی ریسکیو پاکستان پوز او ٹول ادارے لگیا دی خلق دا سیلاب زپلو علاقوں نا رو باسی. خدا کم خلق چمڑا شوی دی نو دوی دا خپلو کورونو نا نراوتل. پنجاب حکومت ہم لگیا دے امدادی حلی زلی کوی او دا متاثرون دا خوراک ساک بندوبست کوی او دا سرپنا لپارا ٹینٹونا ور کوی دوایانی ور کوی او دا غرنگ ہر قسم آسانی ور کوی چی دا سیلاب زپلو مشکلات را کم شی. دا فتنو سر دا مبارزی قامی ادارے یا انڈی ایم اے وائی چی دا پاکستان دا بندوبست راندی کشمیر کے دا سیلاب بونو او بارانونو په نتیجه کې شپږ شپېته کسان مړو او 111 جوبل شوی دي او په گلګت بلتستان کې د مړو شمیره تر 400 او د جوبلو شمیره تر 600 رسیدلې ده. کله چې مشال ریډیو د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو په حق له د موسمیاتو د محکمې یو اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو هغه دا د تاریخ لوی سیلاب وګرځو غرزولو او وی وچی د دینه با نور هم زیان کیږي. نو موړي د سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وی
دی وخت کې کم لوډ چې هغه تریمو باندې دی او مخ کې 6 لاکھ پلس اوس کوشش ده 5,92,000 کیوسکس کې روان دی او دا به مینټین ساتي او بیا دین پس پر رواني 5 نت نه پس بیا هلته به یو 2 ورځې تقریبا دا 12 او 13 باندې 5 نت نه به مخ کې بیا مټن کوټ ته سنس ملاویږي او 16 او 17 باندې دا چې ګدوبه راج ته به رواني. دا یو ډېر غټ فلډ دی, نقصان به ضرور کوي ځکه د دې کنټرول کول ډېر مشکل کار دی. گورنمنٹ چې پنجاب گورنمنٹ هغه ډېر ایکشن اخیستی دومره غټ فلډ دی چې دې کې به ضرور لازز کیږي او زیاته ځمکه چې دا هغه انډیډ شوی.
یاد دي چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره ملګري ملتونو امریکا ترکیې او هندوستان پیشکش کړی دی او وایي چې دوی به د پاکستان سره په دې سخت کې اوږه په اوږه ولاړ وي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د پاکستان سرحدي ځواک وایي د دوی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر 450 زیات کیلومتر خندق کیندنې کار پیل کړی. د دوی په وینا د دې هدف دا دی چې پر کرښه د ترهګرو, قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. خو په کوټه کې میشت پښتانه سیاستوال او پردي کرښه کاروباریان بیا د دې خندق غندنه کوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ عثمان کاکړ وایي چې قاچاقبر او غیر قانوني خلک پر سړک ځی راځي او د ده په وینا ترهګر له پاکستانه پر همدې سړک ځی راځي, خو د ده په وینا د داسې کندو نه ضرورت شته او نه هم د دوی د دې اجازه ورکوي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوي دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتره اوږد خندق کیندل پایل کړی چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو, قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي. دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 350 کیلومتره په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړی هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتره به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي. خو په کوټه کې میشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو په خو سړکونو تګ راتګ کوي.
د پالیسي د اکسین نه نه د ملیشي ده, د پالیسي د اسلام آباد ده, دا دوی ته کړی ده او دوی سی وی دلته ترهګر راځي او قاچاقبر راځي, سمګلران راځي. دا دواړه خبرې غلط دي. قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اسلحه د منشیاتو ګار پر د چینو را روان, دا کوټه چمن څوس لاړ چې د دوی چینونه دي پراغه را روان, لای خو د شتګردان پر دغه چینو باندې روان, له دې خو روان دي آزاد جمهوریت افغانستان دی او دغه لږ نو دا سمجو باندې د یو صدر دی کې یو غانه کې.
عثمان خان کاکړ دا پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي. د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي.
ورته دوی مدا ته فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو دال ټول مړ باړ لګو اتا خردار لګو ګردو لرو بر افغان د دې مخالفت کوي, د دې کوټونه د دې مخالفت کوي, حالته خو دا دغه کولی نه کوي متا تر چینه صدا کوي او غانه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه. دا یو دا د دوی دغه عمل څه دی؟ دا عمل یو څوک نه مني. دا یو یو کې بل دا کله په آزاد وطن کې دی امزه کې دلته په لوی بند کې نه, هر د مثال په کمردین کې ده, هلته پر وزیرستان کې ده, هلته په چمن کې ده, هلته په نوشکی کې ده, کله وای خواته دي ادره وای خواته ده, زمینداریان دي, د خلکو تا ګرا تک دي, ژوند دي, پر یو وطن دي یو نغان.
هلته له ډیورنډ کرښې سره چیرمه د چمن سیمه یو وسیدونکو رمضان چې په دې پوله خپل روزګار کوي. مشال رادیو ته وویل د دې خندق له کیندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي.
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی راغلی, کله شوروی د ورو کده داوود او کده خلکیانو او کده مجاهدو او کده طالبانو, ځکه چې دا اوس پاکستان از موږ خلک ته د مشکلات جوړ کی پر دې باندې د شتګر بندي نه بندولای شي. دشتګر کدی بندي دشتګر ته خدای دې ټریلینګ ورکړي هلته یې پخپله اړي دا صرف د منشد د لاسه چې پر دې خلکو معاشي تنګوالی راشي دا خلک دغسې پخپله و دشتګردي ته دا خلک دی اماده کوي. زموږ کار دونه متاثره کېږي چې موږ ته ډېر تکلیف رسېږي، دا پر دې علاقه باندې ډېر اثر اچوي.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښه 2430 کیلومتره اوږدوالی لري چې په شاوخوا کې یې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه قبایل میشتي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
په شمالي وزیرستان کې د ایده قبیله اوسیدونکي وایي حکومت له خپلو کلیو ایستلې دي او اوس هم په شمالي وزیرستان کې په خیمو کې ژوند کوي. د دوی په خبره خوراک څښاک ورسره ختم شوی او ناروغي زیاته شوې ده. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې راکړي.
شمالی وزیرستان ایدک قبیله خلق وای کلانا چې امنیتی سرتیرو د خپل کلی نه ایستلی او شمالی وزیرستان کې دننه پیر کلی سیمه کې پټنټونو کې ژوند دی، نو د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی. د دوی په وینا خوراکي توکي د کموالی سره سره د صفاس کلو اوبه او دوایان نه ملاویږي چې په خوشي بیابان کې کډه اړولې. د ایدک کلی اوسیدونکي سنولا خان وایي دولت اول په خپل سیمه کې پاتې کړی ول چې وروسته یې د خپل کلی وایستل او پیر کلی سیمه کې د ډیرو ستونزو سره مخ شول.
د حکومت سره مېږه مخته معاهده وکړه، ما خپله د صحت پکړه او په دا باندې چې تاسو پرې د خپلې خورې حفاظت کوي. اسې ورځې نه بعد کله بیدابونه وکړه چې تاسو پرمکای کمانډر دی راغله ده، کله بیدابونه وکړه چې تاسو سره مثال دهشتګر نوستي. لنډه خبره دا چې مېږ ته الټیمیټ میلاو شو، مېږ وایستلې پیر کلی ته لوړلې که ښځې او کې معاف تکلیف مېږ تېر شو کنه یو قیامت ورځ وه. نن ورځې پوره زبردست تکلیف ته د بې تکلیف ته د اشتیا خوردنوش تکلیف ته اس قسم را
قبیلے یو بلو سیدون کے کوثر اللہ چے پیر کلی سیمہ کے پخیمہ کے جوان کوی وای خوشی میدان کے پرات دی
څومره مغلا د غونډې وغرته وتلې په ډېر مشکلاتو سره انصار ده، لکه لړمون دي، منګرون دي، شیر دي، دي په ډېر خلک وتی چل شروع تک سوند لړمون ده، شیر ده وتی چې غاټه غاټه د نړۍ پر چې شي په دې ولا ډېر نه را باندې وتی دا که سره سلو کو شي خپل کلی ته تو اپ سی کو په دې منګرون لړمون نه وړ ور کې یار په دې سم نه مشو کارن دي سره وري بس دې ته وتی ور مجبوري سې کې تر شاد
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوج کیمپ کمانډر بریګیډیر مختار نو پو تل نو دوی اوه کما ذمہ داری سره چې دغه خلک په سیما کې پاتې کړل شوی ول هغه یې پورا نکړه او اوس ورته ارزی بندوبست شوی.
هغه خلک اولنې کار د غوډه چا اپریشن کې هغه مصروف دي. یدک والا ته چې اوله کله ویل شنه دیو دا ویل چې موږ د خپل علاقې په خپل ذمہواری سمبالو، خو چې کله التنا داسې پکه شواهد او ثبوتونه رااله چې التا خلک چې ده دهشتګرد ایون کمانډران دا غوی دا آغاز گینا برامدگی و شو دا غوی رپورٹونه رالو نه بیا دی تو چې څو کتاب څو خپل دغونو په دیو جن مون بوس پتا څو په ځای باندې دلته اپریشن مجبوری دا تاسو برای مهربانی وځي. نو آغا ارزی بندوبسل ته شوه دی 2810.8 اغه د دې لپاره لګیدلې دي چې کله دا سرچ اپریشن مکمل شي نو تاسو التزی نو داسې خدا غوی خیال نشي ساتل کېدل لکه څنګه چې دلته مون ساتو. خدا غي باوجود هم سونا چې حد پورې ممکنه ده غوی خیال ساتل کېږي او دغه کیمپ نه سوکم چې غواړي چې هغه مونږ یاره زو دلته نه وتل غواړو دا وي د پاره دا گاڑی مونږ ورکو.
د ایده قبیله خلک وای د سوار لاس ورځونه راشن ختم شوه او دوی چې په خپل د راشن د بنونه پورا کوي ورته د نیز دی لار ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په قبایلي سیمو کې د کویلي او نورو معدنیاتو په قانونو کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې له امله یې په دغو قانونو کې کارکوونکي مزدوران وژل کیږي. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د دې وژنو ذمواري د قانونو مالکان ګرځولې دي. راځي چې د مجید بابر په دې رپورټ کې د دې وژنو سبب ولټو.
سمه د مخکې د اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کویلې په یو درند کې د چاودنې له امله درې مزدوران وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي ول. دا ډوم به ځل نه دی چې د قبایلي سیمو د کویلې په درندونو کې دا ډول پیښه رامنځته شوي. د دې مخکې هم په دا ډول پیښو کې مزدوران وژل شوي دي. د ډولۍ په یو درند کې د شانګلې سره تعلق لرونکي مزدور ګلباس خان وایي تر دا مهال د شانګلې سره تعلق لرونکي په سلګونو مزدوران وجلې شوې دي.
دې کې یو نوم پرسته غټه مرته وایو او ته هغه دا یو ټول دا چاګه ډېر خراب دوه هغه دا ډېر ګټان بل دا سینې د وژن مرسو هغه ته په پړو بيماري ولګي راغی نه په پړو وڅی راغی نه مرشي یاره د دې تر اوسه دا ته نه شم خو دې دلته تقریبا 2000 تا 1000 دي 2000 دي 3000 دي 4000 دي شانګلي زیات تر کسان دل په لکان کې دي هغه زیات تر مرسو یاره خو میاش کې قدرت ټول خامخم لري د دې ورځ به جن صحیح هر میاش کې ډېر څلور کم کم لري اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډېر غریب ده مجبوریاني پیدا
قبایلی سیمه کې خبریال حسن محمود اورغزی بیا وایي چې د کویلی په دغو درندونو کې د مزدورانو لپاره هیڅ ډول حفاظتي اقدامات نشته نو د دې لامل د دوی ژوند هر وخت په خطر کې وي.
چې کم مزدورکار دي هغه ته هیڅ قسم ته ټریننګ نه دی ورکړل شوی. د کویلی درندونو کې چې کم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سرشتانه مالکان هم نه ورکوي او نه دا غریبان خلک دي مزدورکار دي دا مختلف سیمو نارضی اور دن تک کی مزدوری کوي شپږ سو دو زرو درو زرو فوټو دنه دا کولې درند کوزیږي اور الته کی خپل کار کوي تر اوسه پورې په دې سیمه کې تقریبا یو سل ډیر شو نه زیات مزدور چې کم دي اغه مړ شوی هم دي انده سه پسلګونو په کې جو بل شوی هم دي.
خو په ډولی سیمه کې د کولې د یو درند مالک خادم حسین بیا دغه مزدورانو د وجنې سبب د حفاظتي اقداماتو نشټواله نه بلکې د مزدورانو بے احتیاطی غني
دې خبرې کې خو حقیقت په دې نشتا کنا کوم دغه والا د مین کې احتیاطي تدابیر دي عام مور ته بالکل اریو شه پورا ورکو او دا د قدرت یو رسي او کار دې صدا په یو طریقې دا کله چې مین کې بلاست کیږي یو ګیس را پټويږي نو د احتیاط لپاره عام کوم تدابیر دي غوا ته ور کړی دي خو دا کله کله مزدور په خپل باندې بي احتیاطي وږي.
خود کبایلی سیمه لپاره دې انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د مدني او صنعتي ادارې په خوانی ډایرکټر طاهر خان بیا وایي چې د دغو درندونو د سارنې د یو پیلي نظام د نشټوالي لامل په دغو درندونو کې د زورګونو مزدورانو ژوند په خطر کې دی.
ټیکنالوژي دا چې هغه عمره ډیولپ نری زمونږه ماين مونږه هیټ ان ټرایل باندې روان یو یو سړی اونر دی اگر ماين واغس هغه بیا دا کوشش کوي چې هغه په لږ وخت کې دا غینه فائدہ والم نو دا هم یو فیکټ دی چې هغه کې هغه اکسیډنټ دغه وی احتمال بل دی انسپکټریټ چې هغه دا غي موینه کوي چې دا ډینجرس خونه دی کوم ځای کې چې خطرناک دی هغه یا اکارډنګ ټو د رول هغه لا هغه نه چلیږي نو هغه ته هغه بیا وارننګ ورکوي چې دا دا ټیک کوي دا سونه هغه کې جنې هغه بیا بند کی نو هغه چې شوبه چې نو هغه زمونږ لیک کوي په فاټا کې اوسه پورې.
بلخو په فاټا سیکریټریټ کې د درندونو د سند د سار د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن بیا وایي چې د دغو درندونو د باقاعده سار پر مخ کې تر ټولو لوی خند د درندونو مالکان دي
چې څنګه ډیولپ شوه دي دا مینو نه دا ساينټیفیک او ټیکنیکل بیسز باندې نه دي شوه مزدور چې دي هغه هم داسې ښه ټرین نه دي علاقه خلک چې دي کنه دا داسې ډیر زیات کوآپریشن نه کوي گورنمنٹ تم دیکھو کان مالک زیات ذمہ واری دا.
طاهر خان وایي چې په قبایلی سیمو کې د کویلی کرومایټ ماربل زمرد او نورو معدنیاتو د کان کندنې سنت د عالمی معیار مطابق خپل کړل شي نو د مزدورانو سره سره د قبایلی سیمو د ولس ژوند به هم ډیر ښه شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو روېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
تاګی سن بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنیو څپو کې څه ستونزه سته، خو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خپرونې پر لنډو څپو 15,360 او 15,340 باندې واورئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه. د خبرونو لنډیز به له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
دا پاکستان واک لاندې کشمیر شمالی علاقو او پنجاب صوبه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 2,240 ته رسیدلی دی. د پنجاب کابینه کمیټه غړو پرون په خبری کانفرنس کې ویل چې په صوبه کې سیلابونو او بارانونو 3,00,000 کسان متاثره کړي دي. په پاکستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره جوړه سیاسي جرګه وایي چې د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ اوس هم په ډیرو خبرو اختلاف شته. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند مشر رحمان ملک په کور کې تر غونډې وروسته د سیاسي جرګې مشر سراج الحق خبریالانو ته ویل چې دوی حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته په لیکلي بڼه کې ځینې تجویزونه ورکړي. د سوات سیدو شریف د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام باندې د برید په تور نیول شوي کس ته 2 کاله د بند سزا اورولي او تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله اشتهاري ګرځولی دی. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشر د دواړو کاندیدانو د ملاقات کوششونه ناکام شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د شنګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره پرون مازیګر تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې لومړی مراسم پرون ترسره شول، خو اصلي سرمشي نن په پام کې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر وای لس عربي هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې برخه اخلي. جان کری دا خبره په جده ښار کې وکړه. په دغه لسو هیوادونو کې سعودي عربستان، بحرین، مصر، عراق، قطر، اردن، کویت، لبنان، عمان او متحده عرب امارات شامل دي. د امریکا جاسوسي اداره سی آی ای وای داسې باور لري چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جګړه مارو شمیر له 10,000 نه واخله د 11,000 په منځ کې دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. اوس هم د پاکستان کورونا ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل ورته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې فرنټیر کور په پاک افغان پوله 780 کیلومتر اوږد خندق کني، کم چې با 8 فټه جوور او 10 فټه پلن وي. د غلړ کې 111 کیلومتر خندق د وړاندې نه موجود دی. د کوم د مرمت او صفای کار چې روان دی، د دې ترڅنګ 370 کیلومتر کې 215 کیلومتر نوې خندق کنسته شوې دي او په 115 کیلومتر خندق کار روان دی. اداریه وایي چې د پاکستان افغانستان لګېدلی پوله 2000 کیلومتره پوری اوږده ده او هغه ځایونو کې با خندقونه کنستی شي چرته چې له افغانستانه پاکستان ته خطر وي. ورسره چې کوم ځای د خندق د پاره سم نه وي، هلته د ازغنتار یا دیوال وهلو تجویز هم. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو کې په عدلیه کم قسم تورونه لګېدلی دي. د هغې وروستو اعلی عدالتونو په ضمني وټونو کې د خپلو ماتحت ججانو د ریټرنینګ افسرانو په حیث ټاکنې نه انکار کړی دی او الیکشن کمیشن ته ویلي چې خپل د پخپل وکړي. اداریه وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو وروستو پر ریټرنینګ افسرانو د ټګې او درغلې کم تورونه لګېدلی وو. د هغې وروستو د اعلی عدلیه د پاره دا ممکن نه و چې بیا یې خپل ځان په دغه مسله کې اچولی وو. اوس داسې حالاتو کې یوازې د سیول سرویس افسران پاتې کیږي چې هغوی ته دازي مواري ورکړي شي، خو امکان دی چې دوی به هم د خپل عزت بچ کولو دپاره د ریټرنینګ افسرانو کردار ادا کولو نه انکار کوي. اداریه اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې چې څوک هم د ریټرنینګ افسران نو ذمواری په سر ناخلی، د بلدیاتی او زمینی ټاکنو تابع د خطرې سره مخ کی دي شي، نو زکبا ټولو سیاسي ډلو لا په یو اداره اعتماد کول وی او په هغوی با سه قسمه تورونه نه لګوي. او داسې اداره یوازې عدلیه ده چې کله هم ضرورت پیښ شوی دی دوی د خپل توان طاقت نه سیوا کار کړی دی او اوس هم دوی کولی شي چې دغه کار تر سره کړي، خو د دې لپاره با ټولو سیاسي ډلو لا د ذمواری ورکول وی چې د ګټې بیلات صورت کې با په اداره تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ک اولسی حکومت مضبوطول غواړي، نو د هغه لپاره به اول اقتصادي پرمختګ او عام خلکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. بلخوا ای پی خبری اجانس په یو لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ سره نږدې هغه کور چې ویل کېده ولسمشر حامد کرزی و پکې پراتلونکي کې ژوند کوي، اوس و د افغانستان د میلمنو لپاره، یعنی د حکومتي میلمنو لپاره ځنګړی کړل شوی دی. منور شاه د دې دواړو لیکنو غټه کې وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ک د ترکی د صدر طیب اردوغان په نقش قدم تلل غواړي او د هیواد د مضبوط اپوزي استابلیشمنت د قابو کولو هڅه کوي، نو دا به د هغه لپاره ډیره ګران وي ځکه چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت خلاف روانو درنو د هغه پوزیشن ډیر کمزورې کړې دي. ورځپاڼه لیکي همدغه ډول مظاهرې تیر کال په مصر کې د محمد مرسي د حکومت خلاف شوې وي او عوامي مینډیټ د اخیستلو باوجود هغه پوز د واک نه لري کړو. بلخوا پاکستان کې پوز پر ځای ده چې د منتخب حکومت تر شا ودرېږي، د حکومت خلاف روان احتجاج په لړ کې یې ځان بې پلو ساتلی او لکه د دریم فریق وایي چې دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. د ورځپاڼې په وینا طیب اردوغان اول په ترکی کې توند اقتصادي پرمختګ راوسته او بیا یې د عامو خلکو د ژوند معیار ته وده ورکړه، نو د هغې نه پس یې د خپل پوز نه اختیارات ولسی حکومت ته منتقل کړل. خو د دې برعکس پاکستان د نواز شریف په واکمنۍ کې ډیر کم اقتصادي پرمختګ کړی او عوامو ته د پام وړ سهولتونه په رسولو کې هم ناکام دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای د زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلی ولسمشر کرزی فیصله کړي چې د چوکۍ پرې خودلو نه پس به یو عام کورته منتقل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر زمانی سره نږدې د اعلی پای یو کور جوړ کړی دی او ویل کېده چې پکې یې د ریټایر کېدلو نه پس د اوسېدلو اراده و. د دې لوجه داسې کومسي هم اخوري شوی وي چې ولسمشر کرزی په مستقبل کې هم واکمنۍ کې کردار تر سره کول غواړي. خو پرون ایمل فیزی ویل دغه نوې جوړ شوې ماڼۍ به په راتلونکي کې د حکومتي میلمنو لپاره کارول کیږي. ای ایف پی لیکي چې حامد کرزی په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو راهیسې د دې هیواد ولسمشر دی او دا مهال تیار دی چې واک نوي منتخب ولسمشر ته وسپاري. نوموړي د ولسمشرۍ لپاره په دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ټینګار کړی چې خپلمنځي شخړه ختمه کړي ځکه چې د دې لوجې وسلوال طالبان مضبوطیږي، د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي او تر ټولو مهمه ده چې د دې غیر یقیني صورتحال لوجې نړیوال مرستې او پوځي ملاتړ د خطر سره مخ کیږي. د چوکۍ پرې خودلو نه پس به حامد کرزی د هغه میرمن او درې واړه بچي بل کور ته منتقل شي چې د حفاظت لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشر د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکامه شوې. د دواړو ټیمونو استازي دا ثابتوي چې د تاییدوي چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استازیتوب پرونې هڅې بې نتیجې وې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او هم پلنې ټیم وای د انتخاباتي لانجه د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې ورستې موافقه ونه شوه. مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم د هڅې ناکامي وبللې. د تحول او تداوم د ډلې وویاند طاهر زهیر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پړه د اصلاحاتو او همپالنې پر سیال ټیم واچوله او وی ویل
ما عامل این بنبست نبودیم. تیم جانب مقابل با طرح
د دې پاتې راتلو عامل موږ نه یو. مقابل ټیم له قانون څخه د لوړو غوښتنو په طرح کولو سره هم لانجه رامنځته کوي او هم اعلان کوي چې له دې بهیر څخه وتلی یو. زما باور دادی چې دوی له دې بهیر هر ورځ د وتلو پر ځای باید پر خپلو غوښتنو له سره غور وکړي څو ټول مسایل د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او را تک کوي او په یو نوې طرحه باندې په غیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي، اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پرې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
ښاغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او د هغو بهرنیانو په اړه یې هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان ښاغلی زهیر په دې اړه بې پردې خبرې وکړې.
معاون سیاسي ملل متحد در افغانستان
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال چې په افغانستان کې دی له دواړو کاندیدانو سره وکتل. همداراز د متحدو ایالاتو سفیر له دواړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودې. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړې چې د دواړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم له ګډون پرته به پخپل د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي یووالي په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنه له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم دا څرګندونه له قانون سره په ټکر کې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15315 15040
او د انټرنیټ لاله
په mashalradio.com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ورې د تاجکستان په پلازمینه د شنبه کې د شنګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د پنځشنبه په ورځ اپیل سو او نن به هم دوام لري. په کانفرنس کې د روس تر څنګ چین او د نورو غړو هیوادونو مشران هم ګډون لري. افغانستان او پاکستان هم د څارونکو په هیڅ په دې کانفرنس کې برخه لري، خو تمه کیږي چې دواړه هیوادونه شای د سازمان مستقل غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې دغه سازمان څومره ګټه رسولې سی او د چیلنجونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د 14 سرمشریزه ده چې نن به ورستۍ ورځ وي. په سرمشریزه کې د روس او چین په ګډون د منځنۍ اسیا د څلورو نورو هیوادونو مشران ګډون لري. په غونډه کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا د سارونکو په حیث شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سرمشریزه تر پایل لمخه خبریالانو ته ویلي وو چې شای په روان کانفرنس کې ځینو هیوادونو ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. داسې فکر کېږي چې شای پاکستان، هند او افغانستان ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. په اسلام آباد کې میشت خبریال شایق حسین چې د بهرنیو چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي که پاکستان او هند ته غړیتوب ترلاسه سي نو دا به شای دواړو هیوادونو ته زیاته ګټه ورسوي.
سی دواړه چې باقاعده ممبران شي نو زما په خیال یو خوب دادا فعال کردار به وي او بل دادا چې ورسره ورسره چې کم اکټیویټیز کیږي لکه اوس تر هغه حوالے سره ریسنت پاس کې چې موږ وګورو نو د دې ملکونو یا د بلاک چې دی ریجنل بلاک چې دی د په لیول باندې ډیر ښه انداز سره چې دی تر هغه والے سره چې دی ډریلز یا ایکسرسایز وشو بل فائدہ به دام کیږي چې د سی او اهم ګروپ دواړه ملکونه چې کله غاشي نو دی چې کوم هغه دواړه خیزه معاملات نو هغه باندې بم چې دی یو پوزیټیو اثر پریوزي.
کچم د شنګهای همکاري سازمان هدف په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتول و خو له وخت تیرېدو سره سره نوازي د دې د غړو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، بلکې د سازمان د کار چوکاټ هم پراخ شوی دی چې پکې اوس یې زیاته توجه د سیمې پر امنیت، ترګری او انتیا پسندۍ ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې په تیرو سرمشریزو کې افغانستان د څارونکو په توګه ګډون کړی وو او ډېرې خبرې د دې هیواد په اړه سوي خو لا تر اوسه هم افغانستان څه ګټه نه دلیدلې.
افغانستان چې کله هم پدې کانفرنسو کې ګډون کړي ناظر یا چارګر په صفت باندې وا خپل نفس ته حضور پدې کانفرنسونو کې ډېر مهم دی. تر اوسه پورې لیک محدود سہولتونه د افغاني تجاران لپاره جوړ شوی او متاسفانه په سکیورټي او یا هم امنیتي بخش کې مونږه لاسته راوړنې نه درلودلې.
په داسې حال کې چې د یوکرین په اړه د روس له غربي هیوادونو او امریکا سره اړیکې خړې پړې سوي، نو د شایخ حسین په فکر شای روس اوس د شنګهای همکاري سازمان لاري د ایشیایي هیوادونو پر لور مخ واړوي.
روس برشی بیا نیکسٹ دے دک تنظیم چی دے اغا مشر وی اوس نو روس هم چی دے دو وخت چی دے قسم قسم کشالو کی گیر دے سر امریکی سر دی یوکرین پا مسئلہ چی دے اغی عجیب مونے مسائل دی. نو غالباً روس هم دا خواہش دے چی دے پا تناظر کے چی دے اغا چی دے خپل تعلق چی دے دے ایشیا ملکونو سر او بیا مونږ ته دام یاد ساتل پکار دی چې چاینا غو نه غټ ملک او ایمرجنګ پاور چې دی هغه دی یو اهم رکن دی. نو بل دا چې د کی مونږ ته داسې رپورټس هم راسي نو د روس طرف نه چې کوم اقدامات نو داسې ملکونه سنټرل ایشیا کې نورم دي چې هغه ته تشویش په نظر ګوري چې را چرته مونږ سره هم داسې کار ونه شي دا چې کوم پیوټن صاحب په قیادت کې چې دی رشیا بیا چې دی داسې پرمختګ روان کړی دی.
شیخ حسین زیاتوی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي نو داسې فکر کوي چې د شنګهای همکاري سازمان به په راتلونکي کې د افغانستان په چارو کې یو مهم رول ولوبوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو رښتینی مقصد څه دی؟ آیا د احتجاجي ناستو یا دھرنو د پاکستان جمهوری نظام کمزوره کړی دی او کنه د پیاوړي کېدو لامل یې ګرځېدلې دي؟ د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او نورو وزیرانو په احتجاجي ناسته کې د ګډون لکبله څه انتظامی او قانوني ستونزې پیدا کیږي؟ د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجونو تر ټولو زیات تاوان چا ته رسولی دی؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د اگست میاشتې له نیمایي راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجي ناستې روانې دي. د دې ناستو له کبله په پاکستان کې سیاسي بحران پیدا شو او بیا د پارلمان د دواړو ایوانونو شریکه غونډه راوبلل شوه چې پکې حکومت او د اپوزیشن ټولو سیاسي ګوندونو د عمران خان او طاهر القادری دا احتجاجونه د جمهوریت ضد وبلل او د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا امکان یې هم رد کړ. د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج اصلي مطلب څه ښکاري؟ په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر او د سیاسي چارو پوه ډاکټر سید عالم مسعود وای دوی یوازې پارلمان او سیاستوالانو ته بد رد وای او جمهوریت نظام ته تاوان رسوي.
دوی پارلمنت سیاست ته کنزل کوي، سیاسي پارټو ته کنزل کوي، یعنی دوی دا وایي چې دا ټول خلک بے ایمانه دروغجن او غله دي او بس مونږ فرشته یو. دوی دا هم سوچ نه کوي چې زما ښي طرف ته چېرې شیخ رشید ولاړ دی، زازم سواتیم ولاړ دی، دا څومره غټ غله دي. زما ګس طرف ته شاه محمود قریشی ولاړ دی او دغه نمونه مصطفی کر ولاړ دی. تاسو اندازه وکړي. نو د دې مطلب صرف دا دی چې هغه کار چې کم فوج او اسټابلیشمنت دی او نور له سوا وہ سلو اختمنا ترنل پورے کولو آج دمر خیستہ نہ اوکڑے لگا سمنا چاہے عمران خان اور طاہر القادری کو. طاہر القادری تو اگو ریچ دے دا دے سر نہ پدے پاکستان کی سشتنا د دس پکې ګیر نه دی. د کینیډا اوسیدونکو دی الته مزه کوي، د دنیا فند ورکړي، د کال یو ارب نه زیات د بجټ دی. د دوی دواړو په درنو باندې صرف د عمران خان په درنو باندې 12 کروڑ روپے د اوسه پر لګېدلی دي.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي ک په دې ډول احتجاجي ناستو غوښتنې منل کېدای شي، نو بیا خو قبایلی ولس هم د خپل حقونو لپاره پاسېدای شي.
که اوم منل شي چې زه د 25,000 خلکو په بدل باندې مونږ پارلیمنت ختم کړو، نو بیا خو ببل ورځ مونږ د دې ځنه قبایل بوزو چې یو لک قبایل بوزو چې تاسو مهرباني وکړئ مونږ د دې سو په برخه کې. آیا دوی برسره ومن مونږ د دې ځنه د پښتونخوا یو غټ د 200,000 جلوس بوزو الته درنه ورکو چې مهرباني وکړئ دا پاکستان کې نور اوسېدل نه غواړو. آیا دوی برسره ومن زمونږ یو پښتونخوا جوړ کړي؟ چلو پاکستان کې مونږ اوسېږو خو مونږ ټول وطن فاټا خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتنې علاقې او تر مرګلې پورې زمونږ وطن یو کې. آیا راسره مني به بیا یا لشکرته به راپاسي هغه وایي هغه 15,000 خلک د وسلې سره راوستي شي چې خدای شته چې تاسو به یو کس رانه ژوندې لړنی شي تر څو پورې تا د ایټم بم په انډیا باندې ویشتنی ویلو به پې نو دا د جمهوریت لپاره کتنه ده، دا یو ډرامه ده. د سیاسي حکومت محتاج کول دي چې تبه د فوج منی، دغه خرجه پالیسی به منی، دغه داخله پالیسی به منی، اور سره نور فیدی دي.
که څه هم سید عالم مسعود او ځنی نور شنون کې په دې ټول عمل کې د پوز او د اسټابلیشمنت د خیلتیا خبره کوي، خو د پاکستان پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پوز یا آی اس آی د احتجاجي ناستو تر شا دي. د تحریک انصاف او عوامي تحریک ډلو مشران وایي چې وزیر اعظم استعفا نه وی ورکړي او د پاکستان په انتخاباتي او انتظامی نظام کې بدلون نه وی راغلی تر هغه به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په آئین یا اساسي قانون کې د وزیر اعظم د استعفا یوازې درې لارې دي. له هغې علاوه د وزیر اعظم استعفا ورکول امکان نه لري، بلکې په زور وزیر اعظم له دندې لرې کول، له هیواد سره د غداري یا خیانت معنا لري.
د پاکستان آئین کې د وزیر اعظم نه د استعفا اخیستو صرف دوه درې سیزونه دي. یو سیز خو دا دی چې کنوکټ شي، چرته ورباندې د جرم ثابت شي چې کوم تاسو ویلی شي کریمینل اکټ کې کنوکټ شي. دویم دا چې د پارلیمان دننه اعتماد بایلي، اکثریت بایلي. او دریم دا چې په خپل استعفا ورکړي. د چا په زور استعفا اخیستل یا په جبر استعفا اخیستل دا د پاکستان د اتلسم ترمیم نه وروسته په دې نه صرف دا چې بندیز لګېدلې دی، بلکې هغه د ہائی ٹریزن کیا دی بغاوت پا زمرہ کی شامل کرے شوئے دے. دویم خبر ہے چکم فوری مطالبہ یا نکتہ میں اس طرح زی اغدا دے چی دا ٹولی اسم لائے کا آغا صوبائی دی او کا آغا مرکزی دی، آغا دی غلط ہو یا دی داندلے دی انتخاب سرمخی تراغلی دی دو جنہ دا ماتول پکار دی. دی سردہ نکتہ رازی چکم زائے کی دا دی درنے والو حکومت تے مثلا خیبر پختونخوا کی اغل تا داندلی نمانی، نور دری وارو صوبو کی منی او په مرکز کې منی. او دې سره سره چې کوم اعتراض کی هغه په الیکشن کمیشن کې، نو الیکشن کمیشن او چیف جسټس یا ریټرننګ افسران دا خو الیکشن کمیشن د ټولو صوبو لپاره کړی وو، د سلور وړو صوبو لپاره کړی وو. نو ظاهر خبره ده چې کاغه پنجاب کې کولی شي یا کوي، نو هغه په خیبر پختونخوا کې کوي، خو دلته خپل حکومت نه پرېږدي، نور ځینې استعفاګانې ورکوي. د دې نه داسې اندازه لګي چې د حکومت راغورځول په د زور باندې او په جبر یا فشار راوستل او د حکومت ماتول دغه بنیادی مقصد ګرځي.
خادم حسین وايي عمران خان او طاهر القادری د پاکستان پر اصلي مسالو خبرې نه کوي، بلکې ځینې سطحي انتظامی مسلې په ډاګه کوي.
سیاسي اصلاحات یا د نظام بدلون د اغه مثلا دلته غربت دی، دلته د خارجه پالیسي مسله ده، دلته د فاټا رژیم مسله ده، دلته د بلوچستان مسله ده، دلته د اندرونی دفاعي پالیسي مسله ده چې به څوک جوړی څنګه به جوړی. نو په اغه کې د خارجه پالیسي د فاټا د رژیم او د بلوچستان ذکر نه کوي، خو دې سره د اغه خزونو ذکر کوي کوم چې مونږ د انتظام خبرې وایو، لکه مثلا د غربت او د تعلیم او دا خبره نه بهرحال ځان ژغوري چې دغه قسمه د انتظام کمې خبرې دي یا کمزوري دي اغه براه راست تړلې دي دغه خارجه پالیسۍ سره، د فاټا رژیم سره او داخله پالیسۍ سره.
آیا د قادری او عمران خان غوښتنې رښتیا هم د جمهوریت د پیاوړیتوب په معنا دي او کنه؟ سېنېټر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل په ظاهره خو د اصلاحات غوښتنه کوي، خو کړه وړه یې د جمهوریت د تخریبولو په معنا دي.
په ظاهر کې خودی دا شی وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی وي، لاسوهنی شوی وي او د انتخاباتو نتایج چې دا سم نه دي، نو ځکه دوی پروتست کوي یا احتجاج کوي. نو حقیقت دا دی چې پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلق به حکومت کوي او که غیر منتخب ادارې به حکومت کوي. دا د 1901 کال کې هیڅ کله ضیاء الحق اقتدار واغستو مارشال لای ولګول، هغې نه وروسته دا سوال موجود دی. نو دې ټولو خبرو شاته داسې ښکاري چې د هغو عناصرو لاس دی کوم چې نه غواړي چې ډیموکراسي یا جمهوریت چې دی وده وکړي موجود اوسي. نو دا یو قسم ته د عمران خان دی یا د ملګرو دا احتجاج چې دا ښکاري چې دوی د جمهوري نظام تخریبولو لپاره دا برنامه جوړ کړی. دومره لکونه بې کوره شوي خلک ناستي او ډېرې شدیدې مسلې دي، هغې هلته کې کورونه وران شوي دي، دوکانې وران شوي دي، د هغې جوړېدو مسلې دي، او دلته کې چې کوم ګوند یا کومه پارټي چې په صوبه کې اقتدار کې ده هغوی په صوبه کې موجود نه دي. او اسلام آباد کې چې د لاهور د تخت لپاره کوم جګړه روانه ده، دوی د حکومت هغه کې یو قسم ته په دا لګولې.
په دې ورستیو کې د پاکستان یو څېړونکي او شنونکي ډاکټر عائشه صدیقی په خپل یو مقاله کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاج ته کتنه وکړه او ویل چې د عمل په پاکستان کې یو ډول نرمه کودتا کړې ده او دا چې ډیموکراسي ډیره کمزوري کړې ده. افراسیاب خټک له ډاکټر صدیقی سره په جزوي توګه موافق دی، خو زیاتوي د پارلمان یو موټی کېدو ډیموکراسي ته ګټه رسولې ده او پیاوړې کړې ده.
زه په جزوي توګه باندې موافق یم، اتفاق کوم، مګر مجموعي توګه باندې اتفاق نه کوم چې دا یو طرف ته خو صحیح ده چې یو کوشش وشو چې حکومت ناکامه کی، حکومت واک وخی چې نشته دی یا اسلام آباد کې واک نشته دی، مګر بل طرف ته د جمهوریت قوت هم خی، ځکه چې دا مبارزه پاکستان ته پرته وه. دا د پاکستان کې د جمهوریت تکامل یا د ارتقا یو نظاره ده. دا یو چې د پاکستان کې جمهوری نظام خپل ځان په ټولو خلکو منی، نو هغه به دې مرحله نه یقینا تیریدلې. او نو زه وایم چې یو طرف ته خو عائشه صدیقی چې کوم خبره کړې ده هغه کې وزن شته، خو بل طرف ته بیا بل اړخ دا دی چې پاکستان کې جمهوری نظام چې دی هغه د غیر جمهوری قوتونو مقابلې ته ولاړ دی او ټول ډیموکراتیک قوتونه پارټۍ بغیر دې نه چې څنګه زی لري ډیموکراسي دې په اړه په یو خل خبره کوي او پارلمان ټول متحد.
په خبر کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر سید عالم مسعود وايي د احتجاجونو ټولې مهمې مسلې هېرې کړې دي او دا چې د دې تاوان جمهوریت او د قانون سر لوړی ته دی.
په دې دوران کې د ضرب عزب اپریشنو د غصه چلو شو، دا د خلکو نه هېر شو. د آی ډی پی چې کوم به کور شي هغه سره د سوکړو دا د خلکو نه هېر شو. پنجابي طالبانو امیر ماوی اعلان وکړ چې موږ به د نن نه پس په افغانستان کې جنگي وو، چا په چرت خراب کړو. په کراچي ډاکیارډ باندې حمله وشوله، څومره مضبوطه حمله چې د آی جی زوی پکې شامل دی، یعنی سرکاري او د در شامل دی او د پاکستان جاز تختول غواړي او په انډیا حمله کول غواړي، هغه وړو کې خبر دی ته وایې چېرته چا چین تخت تختول یا غوایا تختوله وړو کې خبر. دا نه منه د آی ایس آی ایس د هغوی پمفلټ په پښتونخوا او فاټا کې تکذیب شوی دی، هغه ټول یعنی د ټولې توجه خبرې ورکې شوې. یو ډرامه ده چې هغه شروع ده، دغه تش تاوان دی پاکستان ته، تاوان دی امن ته، تاوان دی جمهوریت ته، تاوان دی پارلیمنت ته، تاوان دی د قانون بلدستی ته.
له کله چې د عمران خان ګوند احتجاج پیل کړی دی نو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د صوبې نور وزیران او د صوبایي اسمبلی غړي هم اسلام آباد ته تللی دي، یعنی عملا په پښتونخوا کې حکومتي چارې د بیوروکراسۍ په لاس کې دي. نو دا احتجاج او د صوبې منتخبو واکدارانو په احتجاج کې ناستې پر پښتنو څومره اغیز کړی دی؟ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د دې ټول عمل تر ټولو لوی تاوان د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا پښتنو ته رسیدل دي.
د ټول نغړ تاوان د پښتنو شوی دی، د پښتونخوا وطن، د پښتون قام چې کم تاوان شوی دی، یعنی بالکل داسې ده چې موږ خو د پښتونخوا ولسي تاریخ نه دا قرارداد منظور کړی مو، میډیا ته ورکړی مو چې موږ یې په جنگ مخته کړی یو، موږ جنازې راټولو، موږ به قرشي خلک راټولو، موږ د اور سوځولي خلک یو، موږ په دغه مونخته کړی یو پنجاب چې کم دی د تخت جنگونه کوي. د ټول نغړ تاوان موږ ته دی، زموږ ټول صوبایي حکومت تل تپ ناشته اچرته او ویش تر ځپسې خیال راغی چې د صوبایي حکومت نشته دی څوک ورشي.
کله صوبې منتخب حکومت نه وي موجود نو د دې تاوان څه وي؟ شنونکي خادم حسین زیاتوي کله چې منتخب حکومت نه وي موجود نو بیوروکراسي زیاتره انتظامی کارونه نه پیلولای شي او نه هم جاری ساتلای شي.
یو منصوبي منظوري ورکول دي، د کابینې اجلاس نه کیږي، نو ظاهر خبره چې منصوبي منظوري نشي ورکړی کیدی. دغه شان چې وزیر اعلی نه، نو ظاهر خبره ده چې دی فند دی ترسیل نظام په ځای ودرېږي. دغه شان چې د انتظام کې خبرې چې کاغذ د صحت سره متعلق دي، اسپیټالونو سره متعلق دي، کاغذ تعلیم سره متعلق دي، کاغذ کمیونیکیشن سره متعلق دي، کاغذ کلچر سره متعلق دي، کاغذ ځوانانو او د خزو مسلو سره متعلق دي، هغه ټول منصوبه په ځای ځکه ودرېږي چې د هغې د اجازت ورکولو دپاره او د هغې دپاره د فنډ جاري کولو مناسب خلک کاغذ وزیر دی که کابینه ده او وزیر اعلی دی موجود نه، نو د دې بلواسطه تاوان ډیر لوی رسی د ټولې صوبې ته او د صوبې د ټولو خلکو ته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي د منتخب او استازو حکومت ګټه داوي چې ولست ترې جواب غوښتای شي، بیوروکراسي ولسته د جواب ورکولو پابند نه وي.
منتخب حکومت فائدہ دی رورج هغه کې چې خلکو ووټ ورکړي، نو اچ سم مسله دي شي کړه د نوکری کده بدلون وي، کده بجلی کده اوبو وي، نو نه ورتلی شي. بیوروکراسي ته څنګه ورتلی شي؟ جمهوریت خو ځکه ښه دی چې په هغه کې هغه چا وډ ورکړي ته زړور ورځي چې ته زما سړی یې ته زما د کلي او که نن زما نه اورې نو سبا به تاسو سره زه ګورم او ووټ بیا نه در کوم. نو هغه چې کومه فایده د جمهوري منتخب خلکو د دلته اوسېدو کې دی شوه هغه ونه شوه.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د خیبر پختونخوا له حکومت سره رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک دا دریځ لري چې د ورځې مهال دی په دفتر کې وي او ټولې چارې پر مخ وړي او ماښام مهال اسلام آباد ته احتجاج کې ګډون لپاره ورځي. اوریدونکو تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د پاکستان احتجاجي ناستې د جمهوریت د کمزوري کولو هڅې دي. د دې ناستو جمهوریت ته ګټه نشته او دا چې پر وړاندې د سیاستوالانو یو موټی کېدل ښایي ډیموکراسۍ ته ګټه ورسوي. تاسو دا هم واوریدل چې د دې ناستو له کبله په پاکستان کې تر ټولو زیات تاوان د پښتنو شوه دی ځکه چې یو خوا د شمالي وزیرستان کډوال له پامه غورځول شوی دي نو بلې خوا ته په پښتونخوا کې د حکومت ناموجودګۍ ډېرې چارې په ټپه درولې دي. دا وان نه نه خبرونه بلونه لو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه.
جمهوریت
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15000 315 15000 940
او د انټرنیټ لاله
مشالډیو.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.